د مهمو خبرونو ساتکی اوري. د سوریه په حلب ښار کې جګړه. وسلوالو د سوریه د حلب د هوایي ډګر په شمول ډیری سیمې نیولې دي. د سوریه حکومت وی په یاغیانو یې سخت بریدونه کړي. د امریکا او هند راتلونکي اړیکې. هند تمه لري چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دویمه کاري دوره کې به د واشنگټن او نوی ډیلی ستراتیژیک اړیکې لا ټینګې شي، خو د سوداګریز پالیسیو په اړه اندېښنې شته. او په افغانستان کې د سون توکو د بیو لوړوالی. د ژمی په رسیدو سره په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې د سون او خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي.
سلامونه، ستړي مشئ. نن یکشنبه ده، د قوس یا لیندۍ یولسمه او د 2024 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه. تاسو د امریکا غږ آشنا خبري خپرونه ګورئ. رازو مهم خبر ته. زرګونه وسلوالو پرون یعنی د شنبې په ورځ د سوریې د حلب ولایت ډېرې برخې ونیولې، خپل کسان یې په ښار کې ځای په ځای کړل او د دې ولایت د نړیوال هوایي ډګر کنټرول هم ترلاسه کړو. بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو څار ډلې ویلي چې د سوریې جنوب ته د حکومت مخالفو وسلوالو د پرمختګ سره روسیې نن د یکشنبې په ورځ هوایي بریدونه کړي دي.
د راپورونو له مخې د سوریې د حلب ښار اکثره سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. دغه وسلوال پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرونو کې ګرځېدل، او د حلب له نیولو وروسته د دغه ښار نړیوال هوایي ډګر هم نیولی دی. د دغې ډلې یو بې ځایه شوی غړی څلوېښت کلن حمود الشیخ کیاري چې په 2016 کال کې په حلب کې د خپل کور پرېښودو ته اړ شوی و، اوس بېرته راستون شوی.
د خدای شکر دی چې خپل کورنۍ او ګاونډ څخه د اتو کلونو له جدایۍ لرېتوب وروسته بېرته ستون شوم. د کورنۍ غړي او ګاونډیانو سره مو ولیدل او روغبړ مو ورسره وکړ. داسې خوښي چې بیانولی نه شم.
د حیات التحریر الشام په نوم د مخالفو وسلوالو ناڅاپي برید په سوریه کې کورنۍ جګړه بیرته تازه کړې چې په 2020 کال کې درېدلې وه. ادلب چې د حیات التحریر الشام وسلوالو وروستی مهم مرکز بلل کېږي، د ترکیې ځواکونو هم پکې ډېره دي او یو شمېر هغه وسلوالې ډلې هم پکې شته چې د ترکیې ملاتړ له ځانه سره لري. په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو څار ډلې ویلي د سوریې جنوب ته د حکومت مخالفو وسلوالو له پرمختګ سره روسیې د یکشنبې په سهار هوایي بریدونه پیل کړي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې روسیې د اتلب او هما په هغو کلیو باندې بمباري کړې ده چې د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو پکې د برید مشري کوله. په سوریې کې د کورنۍ جګړې له زیاتېدو سره زرګونه خلک بې ځایه شوي دي.
زل خپل ماشومان او د ټول خلکو سره د بریدونو او مرمایو لوجي وتلیو. مونږ له دې سیمه وتلی او بيځای شویو او هله منیو چې په خوندي توګه بیرته کورته ولاړ شو او خدای دې زمونږ او د خلکو لپاره اسانه کړي. زمونږ په کلی کې له یو خوا د الوتکو د بمبارد او له بلې خوا د بي پيلوټو الوتکو او د راکټونو مرمایو او هوايي بریدونو لامل کړي دليو. ماشومان مو درېدل.
د سوریه پاوز ویلی چې پلسکونه عسکری پر حلب خار د یاغیانو په برید کې وژل شوې دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان ویلی چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال هم وژل شوې دي. د رپورټونو له مخې له چهارشنبه ورځې راهیسې پر روانو بریدونو او جګړه کې له 300 ډیر خلک وژل شوي چې لږ تر لږه شل تنه ملکی وګړي دي. په بیان کې دا هم راغلی دي چې په روسیې او ایران د اسد رژیم پر لپسې تکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک په اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېدل داسې شرایط رامنځته کړل چې په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د جبهو سقوط او د اوسني وضعیت سبب شول. برېښنا عمر خیل، د امریکا غږ، واشنگتن.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د خوانی ادارې کې په یو اعلامیه کې د اسلام آباد په ورستۍ لاریونونو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه د پاکستانی چارواکو په څرګندونو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه به پوره جزئیات په پیښور کې د خپلې همکارې مسکا ساپینه واخلم. مسکا جان، ستړي مشي، طالبانو په دې خپلې اعلامیه کې د پاکستان د حکومت او افغان کډوالو په اړه څه لیکلي دي او څه ویلې دي؟
ډیره مننه کوم آشنا صاحب. څنګه چې تاسو ویل، په پاکستان کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، په دې مفصل اعلامیه کې د هغې موضوع په تړاو خبرې کړي چې ګواکې د پاکستان چارواکي ویلي چې په دې وروستۍ لاریونونو کې افغانان ککړ وو یا هم البته ګډون کړی وو، او پس له هغې ځینې بندیزونه چې د پاکستان چارواکو له لورې مخې ته راغلي د هغې په اړه د خپل اندېښنې په اړه خبرې کړي، او وایي چې دا افغانان هم اندېښمن کړي او ښایي د پولیسو له لورې د زورونو سره مخ کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانان چې په پاکستان کې دومره کلونه راهیسې ژوند کړي، دوی په سوله ییز ډول ژوند کړي او د پاکستان په اقتصاد کې هم خپل ونډه لوبولې، ویلي چې په هیڅ سیاسي فعالیتونو کې دوی نه لاس لري نه هم کوم جرمي پیښو کې دوی ښکیل دي. نو دا هم یادونه کړې، البته د تیر کال د نومبر هغه کوم پریکړه چې پس له هغې په زرګونو افغانان د پاکستان څخه وشل شو، هغې په اړه هم خبرې کړې، ویل چې د دغو بندیزونو نه وروسته افغانان د مخې ویریږي او د ویرې سره مخ کې هیڅکله هم په دغو سیاسي فعالیتونو کې دوی ښکیل نشي کېدلی او نه دي، او وایي چې باید د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره داسې د بیماری فضا جوړ نه کړي چې دوی بندام شي، د زورونو سره مخ شي او په مجبوری ته د ځای کېدو ته اړ شي، او وایي چې دا نه یوازې دوی ته بلکې پاکستان ته هم هیڅ ګټه نه رسوي، بلکې د پاکستان او افغانستان سره د اړیکې چې دي هغه د بیماری ښکار کېدای شي.
مسکا جان، د دې کډوالو سربیره په یو بل موضوع کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یو ورستۍ تبصره کې ویلي چې دښمنانو د پاکستان نه د خیبر پښتونخوا ایالت د بیلولو خوب لیدلې. دا تبصره په کوم ارتباط شوې ده؟
خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر دا خبره یې په سیالکوټ کې یو خبري کنفرانس ته کړې، ویلي چې دښمنان وړي چې خیبر پښتونخوا له پاکستان څخه جلا کړي، او وایي چې له افغانستان تر هغه دې غاړې تر ازي دلته خپل بریدونه کوي، او په دې سازش کې یا په دې پلان کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان لاس لري، وایي دا د منلو وړ نه داغه دا وینا پس له هغه شوې چې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر علي منګندپور د جمعې په ورځ په اسمبلی کې په یو سخت بیان کې ویلي و چې تاسو له هغه ورځ ویریږئ چې موږ هم وسلو ته لاس وکړو، نو دا دغه د سرګندونې پس له هغه د خو بیا موږ دا هم ګورو چې خیبر پښتونخوا کې په دې ورسي او کې چې څومره هم بریدونه کوي، پاکستان د هغه پړه د افغانستان پر خاور اچوي، او وایي چې تر هغه له هغه غاړه دی غاړه تخپل تر هغهري ظفریتونه سرته رسوي.
مننه مسکا جانې د معلوماتونو، ډیره مننه. او د دې سیمې په اړه نور خبرېم لرو. په پاکستان او افغانستان کې خصوصا افراطیت او ناامنی ولې مخ په زیاتېدو ده؟ آیا د امریکا نوې منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ به د پاکستان سره د ترګري ضد همکاري وکړي؟ داسې نورې مهمې پوښتنې هم د سیمې د یو مجرب خبریال او لیکوال شمیم شاهد سره تېره اونۍ په مرکه کې ما کړې دي. نو ښاغلی شاهد، په پیل کې امریکا غږ ته د پاکستان په اهمیت باندې غږېدلی دی.
پاکستان کې کتا سوګورې د پخوا نبل شانتي حالات پخوا وچ ګندنو، پاکستان د افغانستان په حواله سره د امریکای یو کلک اتحادیو، او پاره باندې ډیر زیات غریب چې دلته کې په امریکا کې په ټول ټاکنې کې دی یا د ډیولپمنټو، نو ټول نظر وو په پاکستان. خو زمان دازه دار چې اوس داسې نه را، اوس امریکا د افغانستان سره برابره شوی ده، د طالبانو سره د قطر د لاري، نو اوس د پاکستان هغه اهمیت نشته د امریکا په نظر کې چې ډیر زیات په دغه ته دغه کې. خدای یو خبر ده چې امریکا پاکستان یوازې هم نشي پرې خوده، دا غټو اجدار چې الته کې د افغان جنگ په وجه باندې الته کې د بنیادګيري ده، الته کې ټیرریزم ده، نو دا سيزونه چې تر څو پرشته نو پاکستان بیا د نړیوالو قوتونو یو مجبوري ده، پاکستان سره اړیکې ساتي.
او به هم تر تم پښتنه د دې مطلب بدای چې نو وارز یعنی نور به جګړې نه یعنی چې د پاکستان پوز سره به نور هغه نظامی پوزی مرستې به نور نه کوي چې کوم په دې شل یا دوی شکالو جګړو کې د تروریزم ضد په میلیاردونو ډالر کومک ورسره کېدو
نه زمان دازه شم داسې وي هم داسې وي خو هلته کې د افغانستان مسله اوس هلته کې چې ورسره ورسره د القاعدی او د تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان وجود خلاشته او سره سره بدی کې وسلورم فیکٹر راغلی چې موږ ورته داعش وایو
او داعش خراسان
داعش خراسان نو ر داعش په اړه یو د پاکستاني چارواکو اول انکار کو خو اقرار کوي اوس دا وایي چې دا خلک شته
استاسو باور دا دی چې د پاکستان کې یعنی موږ خوراپورونو کې دا ورو چې ځنی هوایی ډګرونه زینې ورکړي دي چې امریکا سره دي چې د تروریزم ضد د غزینه کار واخلي فکر کوي دا ډول همکاري به وسم دوام وکړي د
دغه دوام ځکه کوي چې تر څو پورې د افغانستان کې د ترهګرۍ دغه تنظیمونه شته د ترهګر تنظیمونه شته نو ترهګې پر امریکا مجبور ده پاکستان مجبور دي چې دیو بل سره کومک وکړي خو پاکستان کې د بد مرغه ده ټیرریزم پاک لا د بنیادګرای د اسلامي بنیادګرای پاک لباندې د ډیویژن تي مذهبي او سیاسي ګوندونو کې ډیر داسې دي چې هغه د دې خلکو حمایت کوي دغه بنیادګرای حمایت کوي دا ځینې تنظیمونه داسې دي چې هغه د دې باندې خفه دي خو هغه به بسري هغه به بس دای چې سره د ریاستي ادارو هغه کومک نشته چې کم پکار دي
اوس د ډونالد ټرمپ پر اتک سره د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې ده په یو ډول یو اعلامیې لیکل دا په دې کې د څه وی چې ډونالد ټرمپ د ډیر واقعي بینانه اقدامات وکي یعنی چې څه اندیښنه لري او که احتمالا د افغانستان په تړاو مسلې نو څه ډول تما کې دي شي چې څنګه اقدام وکړي
ورګه تاسو ګوري کارونه دا خبره اترې خو پیل شوې ده ډونالد ټرمپ تیر حکومت کې
بالکل
او اخی زلمی خلیلزاد د دې لپاره نمائنده کړ
او
بیا په ماسکو کې خبرې شوې په پاکستان کې د سره خبرې شوې په قطر کې خبرې شوې بیا د قطر دفتر چې ورکړې شو پولیټیکل اوبس نو دام د امریکای په مشوره ورکړې شو د امریکای په حمایت ورکړې
بالکل 2014 کال کې اول سیاسي دفتر په قطر کې ورکړل شو
بیا دا شو چې بیا کله دا موافقنامه وشو د یو کم
د دوه
دیرشم د فروری نو په دې باندې بیا د ټرمپ چې کوم دی نو هغه لغونته کې سرګندونه کړو تحفظات کړو هغه چې دلته کې لغونته کې کمې وشو هغه سونوش لري کوم توقع هغه درلودا او ځوان د زړه کې تاسو ګورئ نو دوه د موافقنامه نه طالبان ډیره फायदा اوچته کړه طالبان دلته کې پر اقتدار کې مراله او طالبان چې کوم ځمنې کړې وي کوم وعده کړې وي هغه هم نه پوره کوي د هیومن رائټس په حواله سره د انکلوسیو ګورنمنت په حواله سره د زنانه او د تعلیم سره د پولیټیکل ویکټمایزیشن سره نو زه دا وایم چې کېدی شي چې دا د امریکای د پارخم یو غټ مسله شته کنه چې هغه ورسره موعده وکړه هغه دلته کې دغه کو او پغه عمل درآمد کیږي نو که طالبان څومره کوي کیږي نو دومره د امریکای په جنوبی ایشیا کې کوم مفادات یې هغه ته نقصان درسي
اما موږ په خبرونو کې اکثر انده ګورو چې کله دوی کوم پروجیکټ لري لکه د سی پیک چې د پاکستان د لاریو د دوی پر سفیر باندې حتی په بلوچستان کې په سیرینا کې انتحاري حمله وشو د دوی په نورو ځایونو کې چې چینایان کار کوي په حمله کېږي وژل کېږي په پاکستان کې
دغه منطقه کې پاکستان او افغانستان کې یوازې د چین باندې باندې نه دي زموږ په پولیو ټیمونو باندې باندې کېږي زموږ په سکیورټي فورسز باندې باندې کېږي او کله چې طالبان په خوا چې د دوها اګریمنت نو شوي یا په پاکستان کې بدی خپل ترهګيري کول نو موږ وته تپوسنه کول چې تاسو دا اوربند ولې نه کوي هغه وایي چې موږ اوربند کوو بیا زمونږه پنګ موږ تر اتلل بنديږي چې موږ کار کوو اکټیویټیز کوو چودنې کوو
بدی کې ورته پیسې راځي
نو بدی کې موږ ته پیسې راځي نو بیا هغه پیسې دغه نو زمان د ازره چې دی خدا هر څه چې کی یو سلته کې دا ترهګيري چې کوم دی نو دا د روزګار یو ډېر غټه وسیله ده
روزګار خبره یاد شو. په افغانستان کې د ژمی پراتک خلک شکایت کوي چې د سون او خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکو ویلي چې یو خوا د روزګار نشتون او بل خوا د توکو لوړو بیې یې ستونزې څو برابره زیاتې کړې دي. که څه هم د کابل ښاروالي چارواکي د نرخونو د کنټرول خبره کوي، خو بل خوا ته اقتصادي څیړونکي وایي چې د نورو ستونزو ترڅنګ ښاروالۍ هم د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلې ده. تفصیل باید د خپل همکار شمساریان پر راپور کې واو.
که څه هم له یوې خوا د کابل ښار اوسیدونکو د روزګار له نشتون څخه اندېښنه لري، خو بل خوا د سون او خوراکي توکو لوړو بیې ورځنی ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. دغه ښاریان وایي چې له هغوی نیولې تر برې او مالګې د ټولو خوراکي توکو بیې په چټکۍ لوړیږي.
خوراکي توکي نسبت نور کلونو ته ډېر لوړ شوي دي او بیکارو خو بیخي بیکاري ډېره ده. بیکاري زمي کې بیخي کار نشته او توکي بیخي لوړ شوي دي. لکه مخکې هغه به یو قلب هغه به یو سل شپته راځلې و دوه سوا دیش په راځي. هم داسې بوره هم داسې قیمته شوي دي، هم داسې دا دال نه خو ټول شان قیمته شوي دي.
شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې دوکانان خپل د کنټرول لاندې ونیسي او نخنامې باید ار هفته کې یو وار دوه وار چکسي. او اسلامي امارات نه مختنه دا ده چې خلکو ته کاري زمينه مسايد کې او د تجارانو باندې حکومت مالیه ټاکلې دي سره لګ مناسب سي سي ولایت توک لګرزان هغه توزیع سي بازار کې.
بل خو د کابل شهر والی چارواکي د نرخونو د کنټرول ترڅنګ د سون توک لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو خبره هم کوي.
د کنټرول د قیامو لپاره د دې لپاره موږ ماهانه نرخنامه توزیع کوو او د دغو نرخنامو موږ بیا کنټرول کوو، دغو نظارت کوو، دغو دوکاندارانو کتابچې ګورو چې تاسو دغه مواد اولیه مواد په خلکو باندې خرڅ کړی دي مطابق د نرخنامې دي او کنه دي. او ټولو دوکاندارانو ته هم دا هدایت کړی دی چې هر چا باندې سودا خرڅوئ هغه به تاسو په خپلو کتابچو کې هغه یاداشتونه لیکئ، یوه ورقه به هغو کس ته ورکوئ چې مشتری وي او یوه ورقه به یې تاسو سره پاتې کیږي.
که څه هم شاروالی د توکو د کنټرول خبره کوي، خو بلخوا اقتصادي شرمونکي په بازار کې د عرضه او تقاضا د بې ثباتۍ ترڅنګ شاروالی د نرخونو په کنټرول کې هم پاتې یادوي.
په بازار کې د عرضه او تقاضا په اساس د قیمتونو نه ثبات او یا هم د دغه میکانیزم نه مراعتول د دوکاندارانو له لورې چې دا بیا د په بازار کې اندې تور بازار په معنا باندې ده او په دې برسیره د حکومت له لورې په بازارونو یا هم په تجارتي مارکیټونو کې به خصوص د کرنسی په برخه کې د ډیټیک انفلیشن رامنځته کول، یعنی هغه حالت چې هم انفلاسیون او هم ډیپلیشن دواړه په یو تقاطع نقطه کې سره وسلوي چې خلک کانس کوي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د لوړو بیو پر مهال سوداګر د ډالر پورته کېدل د ستونزې علت یادوي، خو بلخوا عام شاریان دا ځکه یو بهانه ګڼي چې د ډالر د کښته کېدو سره بیا هم د توکو بیې پر هم هغه لوړ حالت پاتې وي. شمساریان، امریکا غږ.
د نړۍ څو نور مهم خبرونه او د ایډز مرض په وړاندې د نړیوالې مبارزې راپور هم لرو. د یوې وقفې وروسته به یې واورئ. د خلیج د همکارۍ شورا چې په جی سی سی باندې مشهوره ده، غړو هیوادونو مشران یې د یکشن به پر ځان نن د کویت ښار ته ورسېدل چې د خلیج همکارۍ شورا 15 کلنې غونډه کې ګډون وکړي. د کویت امیر شیخ مشال احمد السبا په هوایي ډګر کې د عمان، قطر، متحده عرب اماراتو، بحرین او سعودي عرب مشرانو ته هرکلی ویل. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې څو ورځې مخکې په لبنان کې د امریکا او فرانسې په منځګړیتوب د اسرائیل او ایران پلوه حزب الله ډلې ترمن اور بند شو. اسرائیل لا هم د خپل بل دښمن فلسطینی وسوال ډلې حماس سره په غزه کې جنگيږي. د خلیج همکارۍ شورا د روانې جګړې په وخت کې په مکرر ډول د لبنان ملاتړ کړي او په غزه کې د سملاسي اور بند غوښتنه کړې ده. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی مشر کاش پټیل نومول دی. پټیل د ټرمپ نږدې ملګری دی او غواړي د امریکا د دغې مهمې امنیتي ادارې کې داسې بدلونونه راوړي چې له مخې دا غه په وینا دولت د دسیسو جوړونکو د شر نه خلاص کی دا د لوړو حکومتي څوکۍ لپاره د کسانو د ټاکلو د لپاره د ټرمپ تازه اعلان دی خو و به لیدل شي چې د جمهوریت غوښتونکو سنا مجلس په یوه څومره نمائندانو ته د اعتماد رائے ورکړي د پټیل په خواني اجنډا کې عملی شي نو د اف بی آی په اداره کې به ناڅاپي ډیر بدلونونه راشي چې نه یوازې د فدرال قوانینو د سرغړونو په تړاو تحقیقات به وکړي بلکې متحده ایالات به د ترګریزو بریدونو بهرنۍ جاسوسۍ او ګواښونو خوندي کړي او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ د بریکس سازمان د غړو هیوادونو غوښتل چې د امریکایي ډالر په ځای دې د نوو پیسو د چاپولو یا ملاتړ کولو څخه هڅه ونه کړي کنه 100% تاریخ به قرباني ولګي ټرمپ په خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي د یادو هیوادونو غواړي چې نه د بریکس نوې پیسې رامنځته کړي او نه د امریکایي بارزښت ډالر د بدیل ملاتړ وکړي کنه په یادو هیوادونو به 100% مالیه ولګول شي او د امریکا د باثباته اقتصاد سره د راکړې ورکړې هیله هم ختمه کړي ټرمپ لیکلي چې دا هیڅ چانس نشته چې په نړیوالې سوداګرۍ د ډالر بدل پیدا شي او که هر هیواد دا ډول هڅه وکړي نو د امریکا سره به ځای پامانی وکړي هند تمه لري چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دویمې دورې په وخت کې به د متحده ایالاتو سره ستراتیژیکي اړیکې ټینګې شي خو دا اټکل شته چې کېدلې شي د نوې ډیلی او واشنگټن ترمنځ په سوداګریزو اړیکو کې لوړې ژورې راپیدا شي د نوې ډیلی نه انجانا پسریچا راپور لیږلی او تاسو به شواړه واورئ
هند هیلری چې د ډونلډ ټرمپ په اداره کې به د واشنگټن سره اړیکې نوري خېشي ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په جریان کې د چین په اړه سخت دریس خولیو او د هند د آرام سمندر په حوزه کې هغه د چین په مقابل کې یو ښه توازن برابرول شي
دغه په لومړی دور کې د چین په مسله زیات مرکز شوې او د چین باسته خورا زیاته توجه وشو زه فکر کوم چې هند هیلری چې ترامپ په دې حق لکار وکړي او د دواړو هیوادونو د همکارۍ لپاره بنه ویلار عمومي
منتخب ولسمشر ټرمپ مارکو روبیو د بهرنیو چارو وزارت ته نومول دی هغه د چین په وړاندې سخت دریځ لري نوې ډلې اشاره کړي چې د نورو هوادونو په سر د ټرمپ د دویمې دورې په اړه اندېښنه نه لري
زه تاسو ته یادونه کوم چې په حقیقت کې د څلورو ملکونو د اتحاد یا ګوارد د ترامپ د ولسمشرۍ په وخت کې پیاوړی شو
ګوارد د متحده ایالاتو جاپان آسترالیا او هند ترمنځ ملګرتیا ده چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت کې امنیتی او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړې او هند د ټرمپ په لومړۍ دوره کې دغه اړیکې نورې پراخې کړې
دغه په دې دوره کې په ځانګړي توګه د دفاع او امنیت او د څېړنې او پراختیا په سکتورونو کې خورا لوی پرمختګ وشو
هند هیله لري چې ټرمپ به د روسیې په وړاندې نرم دریز ولري او په یوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به فشار راوړي چې د هند لپاره به د واشنگټن او مسکو سره اړیکې آسان کړي د امریکا بندیزونو ته په پام نه کول سره نوې ډلی د مسکو سره اړیکو او سوداګرۍ ته دوام ورکړي دي
دا به هند یو څنور هم آرام کړي چې روسیا د زیات فشار لاندې نه وي چې دومره زیات په چین متکی وي
په هر صورت د ټرمپ سوداګریزي تګلارې په نوې ډالي فشار راوړلې شي چې د امریکا په وارداتو ګمرکي مالیات کم کړي ټرمپ هند د تعرفو نه په ناوړه استفادې تورن کړي او د نوې ډالي نه سوداګریز امتیاز بیرته اخیستي
دبليو بل سره راکړ ورکړې یعنی د دواړو په ګټه بوي په دې اړه به خبره وشي او بیا به جنجمن وشي
نوی ډیلی د لومړي وزیر نریندر مودي او ټرمپ د بخوانیو اړیکو په اساس راتلونکي ته هیله مند دي
مودي ډیر فوق العاده سړی دی ډیر فوق العاده د سیاسي مشرانو ترمنځ طبيعي اړیکې د اختلافاتو د کمولو او د اړیکو قوي کولو لپاره کلیدي دي
هند د هیله مندۍ سره سره د نابرابر ورنګور لپاره هم تیار دی دا ودان جانا پاسټری چا د رپورت پښتو ژباړه نظر نیوز سوسي امریکا غږ
او نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د ایډز سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې د نړۍ د مشانو غوښتي چې د ایډز پای تر رسولو په هدف د بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړي
کته هم په نړۍ کې ایډز په کمیدو ده، خو لای هم د ورکیدو ترک نه لګیږي. د ملګرو ملتونو د ایډز اداره یا یو ان ایډز په خپل تازه راپور کې د ایډز د کنټرول په برخه کې د لوی پرمختګ خبر ورکوي، خو وايي چې نړۍ لا هم د دې ناروغۍ د ختمولو په لور پر سملار نه روانه.
موږ د ایډز د مخنیوي په برخه کې خورا زیات پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ د درملنې د نوښتونو، د بشري حقونو د ساتنې پرمختګونو او د ټولنیزو حرکتونو په مټ ترلاسه شوی دی، خو د بشري حقونو په ساتنه کې لا هم لوی تشه شتون لري او همدا تشه نړۍ د ایډز د پای ته رسولو له لارې څخه لرې ساتي.
د ملګرو ملتونو دغه اداره زیاتوي چې د نړۍ له 9.9 میلیونه هغو کسانو څخه چې د ایچ آی وی وایرس لري 9.3 میلیونه لا هم ژغورونکي درملو ته لاسرسی نه لري. ملګری ملتونه وایي تیر کال 6.5 لک کسان د ایډز اړوند ناروغیو له امله مړه شوي او په نړۍ کې 1.3 میلیونه کسان تازه په ایډز اخته شوي دي.
په 1980 کې کله چې زما د ماشوم د ایچ آی وی وایرس مثبت وښودل شو، ډاکټر هغه له روغتون څخه وشاړه څو په کور کې مړ شي. هغه غوښتل یو خالي ځای پیدا کړي څو نورو هغو ماشومان ته ځای پیدا کړي چې درملنه کېدای شوه. وروسته یو بل ډاکټر په 25 کلنۍ کې زما رحم لري کړ. ما داسې احساس کاوه چې زما ښځینه توبې رانه غلا کړ.
د افغانستان په شان هیوادونو کې د ایډز د تشخیص او درملنې د مرکزونو نشتون سربیره د عامه پوهاوي کموالی د دغې ناروغۍ سره د مبارزې د لویو ننګونو څخه شمیرل کیږي.
لا هم ستونزې شته، ځکه چې ډېر زموږ ډاکټر صاحبان، زموږ صحي پرسونل، حتی د ایچ آی وی ایډز په تداوي کې او د هغې په مخنیوي کې او د هغې د مریض په مراقبت کې، د هغې د تداوي او د درملنې په ګایډلاینونو کې دومره ډېر معلومات نه لري. دا یوه خلا ده. د دې سره په څنګ کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي یو قسم د شرم احساس کوي او هغې خپل په وخت ستونو ته او تداوي ته نه حاضرېږي یا نه غواړي چې خپل ناروغي چا سره شریکه کړي.
د همدې کال په اکتوبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو وړتیا کمه ده او ډیر خلک په لیرې پرتو سیمو کې د استوګنې لپاره اساسي درملو ته لاسرسی نه لري، او دا وضعیت په ځانګړي ډول د هغو خلکو لپاره ستونزمن دی چې د ایډز پر وړاندې دوامدار درملنې ته اړتیا لري. احسان لاریوبزای، امریکا غږ.
او په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ویلي چې په تیرو څو باندې 3 کلونو کې د 6000 وحشي ژوو د ښکار مخنیوي شوی دی. د ادارې ویلي دي چې د ولسونو نه غواړي د ژوو د ښکار کولو نه دي ډډه وکړي. درنو لیدونکو، د دې راپور سره د خبرونو پای ته رسو. زه تاسو نه اجازه اخلم. الله مالش.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیرو څو باندې 3 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د 6000 وحشي ژوو د ښکار مخنیوي کړی دی چې په تړاو یې یو اویا کسان نیول شوي دي.
په 1401 کال څخه بیا تر دې اوسه پورې موږ تقریبا په مختلفو ولایاتو کې د 6000 حیواناتو مخنیوي کړی دي. هغه حیوانات چې موږ د ښکارچیانو یا د هغو کسانو د لاس څخه نیولې دي چې هغوی د دې حیواناتو ښکار کوي او یا قاچاقول.
د چاپیریال ساتنې ادارې دغه چارواکي وایي هڅه کوي عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي څو د وحشي ژوو کارونه کړي او ژوي د خپل ولایت لپاره ښایسته بولي.
موږ ټول ولسته په ټول ولایتو کې د ریاستو له طریقه څخه وایي ته اطلاع ورکړي ده چې د ښکارونه کړي او د حیوانات خپل ولایت لپاره زینت وبولي او د افغانستان سرمایه وبولي.
په ورته مهال کې ځینې کارپوهان بیا وایي هیواد کې د بي ضرورت ښکار مخنیوي ضروری دی، خو د ځینو ژویو ښکار ته په وړاندې کولو عاید هم لاس راوړل کېدای شي.
اچېرې تیوري دی وشي، تحقیقات وشي، هغه ژوي چې شوینې نیروي کېدای شي چې د افغانستان اسلامي امارات هغه بیا ښکار ته وړاندې کړي او د هغې نه یوه عایداتي سرچینه د هیواد ته قربي. همداشان ځینې هیوادونه چې غواړي د افغانستان سره ژیرې چشمیری ډېر وي، افغانستان کولی شي چې بیا ځینې ژیرې چشمیری ډېر وي له هغوی سره هغوی ته یې وکړو دي خرڅې کړو چې د یو بله لویه حیاتی سرچینه در افغانستان اسلامی عبارت ده کده ایشی چی؟
ای خوازنی خلق بیا په هواد که ده وحشی شو ده کار په بندیز خواه دی
اباز زرکونی لکه وستل چی لکه زونی ولی زرکون ولی په ټپک وستل دا باندې دانی مون فشولی جی باندې دا ظلم دا
صاحب نه اوردان شو کار میکردم نه اوردان هیڅ فایده نمیست اما از وقتی که امارات اسلامی آمده دیگه شو کار ممنوع کرده دیگه فعلا بند
پیش از می طالبان می آوردن دیگر آهو می آوردن هنی پرنجای وشی حیوانات وشی بازمی امارت اسلامی که آمده ای چهار بند کده شکار های جاره اصل کار کده است از این چیشان ما استقبال میکنیم بخاطر که نسل می حیوانات بخی از همی افغانستان گم شده
به چاپیرال ساتنه دی ملی داره دی معلومات و لمخی تروس پوره پا افغانستان که یوسلو ات